درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه واوري. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشري بحران د هغو کډوالو ژوند لجدي ګواښ سره مخامخ دی چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشري حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي چې نږدې 5% شزی او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشري بحران لا خرابېده، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډېر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شویو شمیرو له مخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډېر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو له مخې د 2015 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 3,950,000 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربېره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولی چې ازبکستان ته سوداګریز مسافر لیشي. دا شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې 14,000 سوداګریز سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخي کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډېره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت تیر شپه په یو خبر پانه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیری پکې وشل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلی دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا برید په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ٹی ٹی پی د ګل بهادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته. زموږ خلک ازادي رادیو اوري. لسکونه افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوشتل په لار کې له یختې مړ شوي دي. د کانګرس لسکونو غړیو له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د نه منلو پریکړه بیرته واخلي. هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو په اړه بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د سینما او هنر یو شمېر افغان مینوال په دې خفګان شي چې د کابل د آریانا سینما ودانۍ نړول کیږي. په پکتیا ولایت کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره سلګونه ترافیکي نښې نصب شوي.
د تریکو تل نه پیل د وزدران ولسوالۍ پورې 1100 ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په نسب کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان چې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي د سختې یخنۍ له امله مړه شوي دي. د سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د مړو شویو کره شمېر نه دی څرګند، خو ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په هرات ولایت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي لسکونه افغانان د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی غوښتل د اسلام قلعې له پولې په ناقانونه ډول ایران ته واوړي چې د یخنې سختې څپې راګیر کړي او مړه شوي دي. په هرات ولایت کې یو ټولنیز فعال قدوس خطیبي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 رامنځته شوې او په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو شمېر ګران هیوادوال چې د اسلام کلال له پولې په ناقانونه ډول د ایران پر لور روان و له بده مرغه په لاره کې د واورې او سخت یخنۍ ښکار شول او مړه شول. یو شمېر کسان چې ژوندي پاتې شوي ځانونه ایراني پولیسو ته ورسول او موضوع ورسره شریک کړه تر څو د نورو کسانو ژوند وژغورل شي او جسدونه راوویستل شي. په پایل کې ویل کېدل چې و کسان بشي، خو له بده مرغه نن مازیګر خبر شو چې د قربانیانو شمېر لدې زیات دی. یو ستر انساني ناورین رامنځته شوی او لا هم کره شمېر نه دی معلوم.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه دا پیښه رامنځته شوې. نن مې په پوله کې له ځینو سرچینو سره خبرې وکړې. څو کسان مخکې تر دې چې ایران ته ورسیږي د سخت یخنۍ له امله مړه شوي. یو شمېر نور درې کسان له پولې اوښتي وو چې له هغوی څخه دوه تنه مړه شوي او یو بل له هم د طیبات په روغتون کې بستر دی. همدارنګه د کوهسان په مرکز کې نور جسدونه هم لیدل شوي چې یو یې په هماغه مرکز پورې اړوند دی او څو نور جسدونه شاوخوا سیمو ته لیږدول شوي. خو سرچینو وویل دا نه ده معلومه چې کومو کلیو ته وړل شوي دي. د ادرسکن په سیمه کې هم شاوخوا و کسان له همدې ستونزو سره مخ شوي دي.
همدارنګه د ایران په طیبات ښار کې هم یو سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو لسکونو افغان کډوالو جسدونه چې د سړې هوا له امله مړه شوي دي د دې ښار سړو خونو او روغتونونو ته لیږدول شوي دي. که څه هم هغه سرچینې چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوي وایي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دوی تاییدوي چې د مړو شمېر په لسګونو کې دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د ایران حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړي، خو بریالۍ نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې د بېوزلۍ، بیکاری او اقتصادي ناامنۍ د زیاتېدو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده. هر کال زرګونه افغانان په خطرناکو او قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د اسلام قلعې له پولې هڅه کوي ایران ته ولاړ شي. هغه لاره چې د انسانانو د قاچاق کوونکو د شتون، د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي او د سختو طبیعي شرایطو له امله تل د کډوالو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي. داسې مهال چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیر وایي د روان میلادي کال له پیل څخه د دسمبر میاشتې تر 10 پوري ایران څخه تر 1,800,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې تر 1,200,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. د پراخو ایستنو تر څنګ یو شمېر افغان کډوالو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې له ناوړه چلند او د بنسټیزو خدمتونو لکه زده کړې او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي محدودیتونو سره مخ دي. خو افغانستان کې د معیشتي فرصتونو نشتون لامل شوی چې د دې هېواد یو شمېر وګړي د شته خطرونو او ستونزو سره سره بیا هم ایران ته کډوالۍ او هلته اوسېدو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د کانګرس لسکونو دیموکراتو غړیو د افغانانو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړیو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ بندولو پالیسي لغوه کړي، ځکه چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا شوې حمله فردي عمل دی. دا په سیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر یادې حمله ورسته د دغه هیواد د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه ځنډولې دي. لبل خو یو شمیره هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د انتقال پته مدي د کانګرس ته دغه غړیو له اقدام هر کله کوي او وای په بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري د ورستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمیر یو شپې د کسانو تر رسیدګي د پنځمې په ورځ د دسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنی امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې د غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځوان کولو په لټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنوي سره یې خواخوږي ښودلې خو ټینګار کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پرول د کډوالو بیا مشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاستې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 16مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وڅنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حمله وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 16مه د امریکا د لیګارد سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو وولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له عمله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. د وی چې د ایس آی وی کیس لري خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوي دي.
ډیپورټول افغانستان ته نو میدانوي نه دوره وګرځولو. وزارت خارجه د امریکا په ابو دبي کې و لغه جای نه منګه نو د تر روان دوه تم څنګه تاسو روان دوه بیا کار امریکا ته زر خلاصو بد بختونه درته وایم چې مونږ د تر اوسه د روان دوه ته اوس په سپې سر نه وشته ورزولې. اوس کله پښتنه کې کوه والا منګه مسئول نه یو ډیر مشکلات سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي په اوسې وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده یعنی یو څه امیدواري به مو لاس ته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو که چېرته د جګړې پورته موږ خپل ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو هیله ولې په دې چې سل سره موږ ته مشکلات پېښېږي او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکې تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودری نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې لبیلا بلوستونز سره د هیواد کې لخپل شپکسیزي کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شوت کده پاکستان هستیم با هزاران مشکلات د میجه زندگی کړ.
څلور کلونه شو چې دلته پاکستان کې ډیر بد حالت کې د واشنگټن تر بریټ ښاغلی ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول موږ یې ډیر نه دي کړو. خو شته د کانګرس غړو زموږ د ملاتړ غوښتنه کړې موږ ته یې نوې هیلې راکړې. که چیرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ د دوسیې د تعلیق او باسي منتل تدید بل حالت او ریپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه ده دا چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دیره نه ورکوي.
دې لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړي توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل شول چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلې شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ مېشتو شاري سیمو کې یو جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بی غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبې په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼوېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیټات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شتل زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتني
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساری یا انتانی ناروغی لکه اسهال، کولرا، مورقی او زیری د رامسته که دو لامل که گی که کثافات دانی پا وقت خالی نشی او کثافات زیاد شی د نورو انتانی ناروغی لکه د ملاریا او د دنگی ماشو د تکثیر او وده لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات دروان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافات او اوبو مدیریت بې غوري له امله د خطرونو درامسته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافات او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
یوش میر افغان فرهنگیان، فلم جوړون کې او د فلمونو لوپاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانی ویجاړی دا د افغانستان د کلتوري میراثونو د لمنځوړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوال ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړي او ویل دي چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو ترڅنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پدې شوی چې بل پرې خودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنځشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام
آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. کې استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وای او ساتلی به وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یو سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنځشنبه نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانستل شوه. ښاغلی میوان دورات منشوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا داریا نا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع غني. اخر یار مل ازادي رادیو سره په خبرو کې لټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سال په امر ویجاړه شو. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی صالح هغه مهال کابل ښاروالې ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالې ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې په ټپه درېدلي دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوجدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نښې او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نښو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نښې له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د پکتیا ولایت د ټرافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډاول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو له سو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د زینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ور په دې ټولو اوږد مسیر دا نښې او علائم نصب کیږي. د پکتیا د امنیت قمندانای استازي منیب زدران مشال روریتوول
د تریکو تن فایل د وزدران ورسوالۍ پورې 1100 عدد دانه ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په دې مخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف دی راغلي.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملي کی تر دې ورسره د پیخو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
د خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لاوهې لګیدلای او د ترافیکو او هغه لاوهې ته باید متوجه اوسيږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهې په مطابق چې دوی مختلف شمشال نه دسه مخامخ کیږي نه په پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبې دوسره لپاره د ورځې او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینار رابط وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه خنه کنه چلګول شوی د زمونږ لپاره او د عام ته په خوي لپاره ډېر ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي. ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به بسواده به په غبنه پوي د دې لپاره لګولې دي چې مثال درځي کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مثال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکي نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایم مناسبدل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې پوتل کې لګیدلې د زدرانو سره ټکانډل کې دا شان چې دی دا یو خاطه د ډرایور د پاره او رهنما ده بل خواته جو وطن ترکی ده د موږ د سرک جوړخ ده اله کومه دي خلکو نه چې دا و سره ډیر احتیاط
یاد دیوی. د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظم ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهم ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټر او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولی وایي. دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خواله راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشه، د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو، د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړې مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لز د کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډیر کم وخت کې والی دي، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی وکنه، ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم په هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یو ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، او به خېدی پولی په سر باندې او کتابی خېره او به روانې دي بیا لوه او درې بیا لې دی پولی په سر باندې او کتابی خېوه. نو چې په دې کتاب مسترګې ولګېدلې، خدای لکه مینا می چې ور سره وي، ورغلم د کتاب مې راوخست، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه، بس خپل لوبه مې پریښودله، کتاب مې راوخست او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی، وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت و ما راوخسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده، چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي، بیا دله چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب خز دکم، او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. مې له دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا دری ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه نو پاول سم کې نه کینم زه والا کتم بالا کې نه کیګم زه غوړم چې دویم سم کې کینم نو هغه ته وای چې د تا کله درس ته وایم زده مینه ته متره ولا درس چې تر ولا زید شته ویلای شم بیا هغه ته ویلی خیتو الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې را ته وای یو ماته نه په خپل په میز په سر باندې پروت وای او کتاب نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنو چې دا دومره تیزه ده لایقه ده نو موږ هم اول سم دې پرېږدې په دویم سم کې به یې کښېنو او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده
او مننه خیر سه څلور کله داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب د موږ له کور نه نسبتا لږ لري و د انجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې بچي مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لستلو لیکل د زده کړې وختای دی و پیژندل موږ د زده کړې نور ته نشي کولای مکتب ته لاړ شي نو له دې ویری نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي جلۍ مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاش ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله به کې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زخبل تجربه وایم چې ما ډېر په زختې زده کول ته څنګه دي آمادګی نیواله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دي لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړ سویه نه و چې یعنی لمانه به په ډېر لوړ سویه امتحان اخسته بل سم څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وې چې ته کامیاب یې نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته په کې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یې دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یې و کورسونه په کې ډېر نه وې یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصر و خو مقصد ښه و نو ځان مې تېراوه
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سکه کوم مضمون خوښېده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړم نو ډېر علاقه به مې له دې دینی مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه ول تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما دې عقاید په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او پغمان په ساتم بیا اول مقام هم وګاټه چې په کې بیا رسته لپټاپ هم راکړ چې تر اوسه سره دا ډیر زیات روان دي ګرانده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوندلیک او د شیمو چې لوستل د بټیر زیات خوند راکوي ان ډیره به سر خوشاله ومه
پښتو مو یاد کړه که فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې د پښتنه مې رنه شي د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ست ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غواګ غواګ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روښانه کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي چې ته داسې درس ولې لکه خبرنګار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلي او بیا کله چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر می راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا چې ما د کانکور پر ما واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته نو کانکور پر مهم چی واخسته لی کانکور پر امتحان که نستم خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده خصوصا پر ریاضیات و دوشان با نگلیره نپویده لما خود طور میکره لنو او پیجتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیات و موضوعاتو که بخوام خو چه می حل کرده و چه می نوزده کنه ده خو واضح خبر ده چی کانکور که طول لسلوزو سر کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیاب یې بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي او وسغوار چې پانتون وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدی یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتینو مکم پانتون کې کنه اوس سلامي می پلار ته ویل چې دا سلور سفتینو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې نه تللی یعنی نه شوي تللی بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته ډېره لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لري اوس ساسې د
کور نه ځي او کورم لري او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نامختاله یې قچلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف د چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځاندره غواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم 500 روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي پوهنتون ته نه یې تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دغه ډېر کم ماشوه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنده سنو پلان منو مخته خپل کار کاوه خو ژوند مخه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودل وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده اما غفیس هم ما ته بس و بیخی بس و مگر دا واقعیت و چې پیسې بر سره ډیری وي ډیری به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه بر سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسئولیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډیرو قیمتي هغه موټر چې ډیره کرایه اخلي کنه ډیرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړو تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه څوک ډیر په پنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کینی او د سترګو په راب کې بیا وخت ځان وستلی وي یا ویلته دا و چې زما کور ډیر لري وه او که چېرته ما لک پانتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساتر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویندې ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه څوک په 10 کې وه څوک په 9 کې وه څوک 4 کې وه او یوه خور مې اوس 3 کې ده یوه بله په 6 کې ده نو دی هغه ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس او ټولې په کور دي او یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دې راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پانتون ته تللی یاستی هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړی بیرته په کلي کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې ده ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلۍ یو افغان انجلۍ باید ولري هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسې کې شته بیا په کلي کې د دغه ډول انجونو لکه ساسې په څیر باندې یا په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې کړې وي او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټول زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پوهیږم مګر دلته خلک په خوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد د خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې کله یو محفل یو ځای ته لاړ شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانو خزي د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه ویل ته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردان می چې وی شاوخوا را تر چرپی روي وای چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې تشه لاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو
دغه موضوع ته کې وایي نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات د کار په اړه مراته وایست سره لدی چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوانه هلته ځم او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکل
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګی کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګی کوي
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زت ناراضی ام ولی نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر تر خوشاله یم
فرزانه جان د پښتو کامن وایس پر راتوي د دې کارونه څنګه دی تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه سپتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راتوي
پښتو کامن وایس چې دی استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې تور شبا آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا جنو ورته زیات کار کړی دا ځکه چې د دې بدل کې جنو ته څه مقدار لک پیسې ورکوي یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو سات ریکارډ باندې جنو ته $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې درې سره شپږ یا ساته کار ثبت شوی ده یعنی دوه نه ساعت جملې ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایچوي غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نه سواتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو نمائندګۍ په اساس په شپږ زره او نه سواتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غوونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي خو جنو ته د انټرنیټ مصرف او غوښته ورته ورلېږي
خیا ډېر ښه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانی دي د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلی چې تل لري هغه ته ځان ورسې
هیله خو خامه خالرم ولی نه ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لوی هیله و چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغه دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډیر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډیر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډیر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډیره لوړه سویه باندې تدریس کوه نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کیږم او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډیر زیات درس وویلې ډیر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل به مې شاوخوا به مې نه کتل ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې لنې کمرغه به مې وکاله شوې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شوم او په ماسټري کې هم درې سمستر مو ولوستل چې په دوو سمسترونو کې ساول نمره ومه او په یو سمستر کې مې بیا لګ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څو کول نمره شو
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده
هیلې ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا غو حالت ته ور وګرسو او وکولای شم چې تری و مقامه پوري ورسېږم
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده
هو ماستری مدري سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وته ونیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم جون چې وس زده کړنی شي کولای دی پانتون کې هغه ستنی شي تاسو استاد شي او افغان جونی بیرته خونځیو تلاړ شو پانتنون تلاړ شي. ډیر مننه فرزانې زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان جونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیر مننه. ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړی خپل پروګرام کې مخبل خاطرې در سره شریک کړي او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه
سمرن ویرے بارے